امید مرزبان ستا سره خدای پامانی وکړه، خو زه به تاسو ته سلام ووایم. په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې. دا خپرونه د یو ساعت په مخه ده چې زه صالح د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. د خپرونې په راپورونو کې اوري چې لویې څارنوالي وایي 14 دولتي چارواکي د اختلاس په تور نیولي دي. د بلوچستان وضعیت هم څېړو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د سوریې په مرکز دمشق کې نن په یوه بمي چاودنه کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیره میرمن هیلري کلنټن له چین څخه روانه سوه. خو پیل د افغانستان په خبرونو کوو له معصوم میوند څخه اوري.
د بلجیم د بهرنیو چارو وزیر او صدر اعظم رسل افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته رارسېدلی. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې 14 تنه حکومتي چارواکي نن د 25 میلیونه افغانۍ د اختلاس په تور نیولي. او په ننګرهار کې چارواکي وایي چې د هغو شپږو ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره هلې ځلې روانې دي چې اوس استوال لخوا تړل شوي دي. د بلجیم د بهرنیو چارو وزیر او د صدر اعظم رسل افغان چارواکو سره د خبرو لپاره نن کابل ته راغلی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې دیدر رندرز به د افغان چارواکو ترڅنګ د خپلو پوځیانو سره هم وګوري. تمه ده چې نوموړي له افغان ولسمشر حامد کرزي سره هم پر ځینو مسایلو خبرې وکړي. د راپورونو له مخې بلجیم په افغانستان کې 1522 پوځیان لري. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې 14 تنه حکومتي چارواکي نن د 25 میلیونه افغانۍ د اختلاس په تور نیولي. د لوی څارنوالي له اداري فساد سره د مبارزې رئیس ابوبکر رفیعي ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د مالی وزارت او د ثبات د ټینګښت د ادارې کارکوونکي دي او له دوی څخه درې رئیسان دي. نوموړي وایي چې دغه پیسې په بېلابېلو ولسوالیو کې د کوچنیو پروژو بشپړولو لپاره وې چې دغو کسانو د بشپړولو جالي اسناد تیار کړي وه. که څه هم د نیول سوو کسانو د پېژندګلوۍ په اړه معلومات نه دي ورکول شوي، خو د مالیې وزارت د خپلو ځینو کارکوونکو د نیولو خبره منلې. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې د هغو شپږو ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره هلې ځلې روانې دي چې اوس د وسلوالو لخوا تړل شوي دي. د دې ولایت د پوهنې ریاست وین آصف شنواری ازادي راډیو ته وویل چې دغه ښوونځی وروسته تر هغه د وسلوالو لخوا وتړل شول چې بهرنیو ځواکونو څو ورځې مخکې د خوګرنۍ ولسوالۍ د وزیرو د جهادي لیسې ښوونکی نصیح الله ونیوي. نوموړی وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره سیمې ته سپین ږیري او قومي مشران استولي دي. د سیمې خلک بیا وایي چې په سیمه کې 14 تړل شوي او شاوخوا 1500 زده کوونکي له درسه منع شوي دي. تر دې مخکې وسلوال طالبانو په غزنی ولایت کې یو شمېر ښوونځی د حکومت لخوا په موټرسایکل د دوو کسانو د سپرولو د سپرېدو د بندیز په غبرګون کې تړلي وه. دا د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اجمل اندل تاسو سره دی.
وسم پام وکړی د سیمې او نړۍ څو خبرونو ته. د افغانستان پولیس ته نږدې په پاکستان کې اته مشکوک وسلوال وژل شول. د پاکستان د استخباراتو چارواکي وایي بي پلوټ امریکایي الوتکو اته توغندې د شمالي وزیرستان په درې نختر سیمه کې پر یو کور نن سهار وختي وتوغول. د پتیرو څو ورځو کې د پاکستان دننه د بي پلوټ الوتکو ورته دوهم برید دی. د پاکستان پارلمان له امریکا سره د اسلام آباد د اړیکو د ښه کېدو لپاره یو شرط د بي پلوټ الوتکو د بریدونو بندیدلې خي. د سپتمبر د 12 نیټې د تروریستي پیښو چې په امریکا کې تر 3000 زیات کسان ووژلي 12 وروسته د تورونو کسانو لومړنۍ محاکمه نن پیلېږي. د دې تروریستي پیښو طرح خالد شیخ محمد بنن په ګوانتانامو کې پوځي محاکمې ته حاضر شي. د خالد شیخ محمد ترڅنګ به څلور تنه نور تورن هم نن محکمې ته حاضر شي. نوموړی به په رسمي توګه په هغه جنایاتو تورن شي چې د مرګ سزا له ځان سره لرلی شي. دا محاکمه له څو کلونو راهیسې ځنډېدلې وه. د 2001 کال د سپتمبر په 12مه په امریکا کې د تروریستي بریدون لامل تر 3000 زیات کسان ووژل شول. په ایران کې د پارلماني انتخاباتو د دویمې دورې قسمی نتایج ښیي چې د ولسمشر محمود احمدی نژاد مخالفان دغه څوکیو لپاره چې انتخاب کیږي دغه څوکیو چې د انتخاباتو لپاره ترسره شوي ډېرې ګټلې. د ایران رسنۍ وایي د ایران د ولسمشر سیالانو شل څوکۍ ګټلي او ملاتړو یوازې اته څوکۍ خپلې کړې دي. د دې څوکۍ ولس نورې خپلواکو کاندیدانو ترلاسه کړې. په ایران کې د پارلماني انتخاباتو په لومړۍ دوره کې هم د دې هیواد پارلمان د 290 څوکیو ډېرې د احمد نژاد رقیبانو ګټلې وي. د ایران پارلمان په لویو مسلو لکه اتومي پروګرام او نورو کې کوم مستقیم رول نه لري، خو د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې چې په 2013 میلادي کال کې به د احمد نژاد د ځایناستي لپاره کیږي اغیز لرلی شي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د شنبې په ورځ چین ته خپل سفر پای ته ورسوه او له بیجنګ څخه روانه شوه. دا په داسې حال کې ده چې دغلته د چین د حکومت مخالف فعال چین ګوانګچینګ هم له هیواد څخه د بهر وتلو په تمه دی. د نوموړو د وتلو نیټه لا تر اوسه نه ده ټاکل شوې. ښاغلی چین چې د بشري حقونو یو نابینا فعال دی، بیجنګ ته یې د کلینټن د سفر پر مهال د امریکا پر سفارت کې پناه واخیسته او بیا له هغه ځایه د خپلې ماتې پښې د درملنې لپاره روغتون ته ولاړ. اوس نوموړي د چین د حکومت څخه داسې نښانې ترلاسه کړي چې کولی شي د امریکا متحده ایالاتو ته د زده کړې لپاره سفر وکړي. خو د رسنیو د مخکینیو اټکلونو سره سره چې ویل کېدل ښایي نوموړی له میرمن کلینټن سره یو ځای امریکا ته ولاړ شي، نوموړی لا هم په روغتون کې پاتې دی او د خپلو خپلوانو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې له هغه سره وګوري. کلینټن بیجنګ ته په ستراتیژیکو او اقتصادي مسلو د خبرو اترو لپاره تللی وه. د شنبې په ورځ جاپان خپل وروستی اتومي ریاکتور هم د تخنیکي څېړنو لپاره ګول کړ. دا په تیرو څلورو لسیزو کې لومړی وار او لومړۍ ورځ ده چې دا هیواد د برېښنا او انرژۍ لپاره هیڅ یو اتومي ریاکتور نه کاروي. د دې ورځې په مناسبت د توکیو کې د اتومي موادو په زرګونو فعالانو مظاهره وکړه او له حکومت څخه یې وغوښتل چې د تل لپاره دې لکه د نن ورځې په توګه اتومي ریاکتورونه وتړي. دا وروستی ریاکتور د دې لپاره تړل شوی چې د جاپان حکومت غواړي د زلزلو او سونامیو په وړاندې ټول ریاکتورونه له یوې نوې ازموینې تیر کړي، څو د هسې ناورین مخه ونیول شي چې تیر کال یې د فوکوشیما په اتومي تاسیساتو کې رامنځته شوه او یوازې جاپان نه بلکې د نړۍ ګڼو نورو هیوادونو ته یې هم ګواښ پېښ کړ. دا ریاکتورونه یوازې هغه مهال بیرته کار پیلولی شي چې ځایي اوسیدونکي بیا فعالول تایید کړي. دا هغه څه دي چې تر اوسه د یو ریاکتور په وړاندې هم نه دي رامخته شوي. د دمشق په مرکزي واټ کې نن لږ تر لږه د یو بم چاودنې نه موټر ویجاړ کړي دي. عیني شاهدانو ویل چې د السوارا په سړک په دې چاودنه کې مرګ ژوبل نه دا وختي. دا چاودنه په داسې وخت کې رامنځته کیږي چې د ملګرو ملتونو د پلان شوو 300 څارونکو څخه 500 دا مهال په سوریه کې دي او په دې هیواد کې د اپریل د 12 نیټې رئیس منل شوی لړزان د اوربند څاري راپورونه وایي. په دې هیواد کې د نړیوالو څارونکو حضور د هغه ورځنیو تاوتریخوالو مخه نه ده نیولې چې د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې پکې تر اوسه 9000 کسان وژل شوي دي. او د مصر پوځي چارواکو په قاهره کې د دفاع وزارت په شاوخوا سیمه کې پر ګرځېدو را ګرځېدو بندیز لګولی. د مصر د حاکمې پوځي شورا یو غړي مختار المولا د ګرځ بندیز اعلان د مصر د تلویزیون له لارې وکړ.
قرر المجلس الاعلى للقوات المسلحه الاتي حظر التجول بميدان العباسيه.
د فوز علي شورا داسې پریکړه کړې د عباسیه په چوک د دفاع وزارت شاوخوا او د دې سیمو پر شاوخوا لارو ګرځبندیز لګیدلی. دا ګرځبندیز د شپې له 11 بجو د مې له 15 پایل او د شنبې تر 2 بجو سهار د مې تر 15 نافذ دی. دا پریکړه د امنیتي ځواکونو او اعتراض کوونکو ترمنځ له شخړو وروسته شوې ده.
په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او 8 دقیقې سوې. نن شنبه ده، د غویا سور شپاړسمه د مې میاشتې 15. د دې خبرونه په راپورونو کې اوري چې لوی څرنوالي وي 14 دولتي چارواکي د اختلاس په تور نیولې دي. د امریکا د جمهوریت غوښتونکو ګوند یو غړی وایي د دې هیواد پاوز او استخبارات په افغانستان کې د ولس کلنې جګړې د راتلونکي په اړه زد او نقیص نظریات لري. په هرات کې د درملو جوړولو یو فابریکه جوړه سوه چې چارواکي وایي ډېرې اړتیاوې به یې پوره کړي. په بلوچستان کې سترې محکمې د وضعیت د خرابۍ له کبله ځینې عالي رتبه چارواکي وربللي. حالات چا خراب کړي؟
هغه ورک لادرک خلق دی چې د صوبی حالات ډیر ګډوډ کړی دی.
د تاندې څنګه په ونیس پروګرام کې ځوانان د کال د غوره رنگ په اړه خبرې کوي.
ان ټول شایونه مې کتابونه او چپترونه ټول د رانو جی رنگ نه استفاده کوم. کله چې زه بازار ته وزم یا پانتون ته سم چې ته چې ګورم چې نارنجي رنگ اوسې ډیر مې خوښيږي.
دا خبرونه تر دریو بجو ده چې پر نورو مسایلو هم درته راپورونه او مطالب لرو. لکه څنګه چې مو په کورنیو خبرونو کې واوریدل، د افغانستان لوی څارنوالي ویلي چې 14 دولتي چارواکي چې د بیلابیلو ادارو کارکوونکي وو د اختلاس په تور نیولې دي. په افغانستان کې وخت ناوخت انتقادونه کیږي چې ځینې دولتي مامورین او عالي رتبه چارواکي په درغلۍ او اختلاس کې ښکیل دي، خو څوک یې د کابو کولو او مجازاتو لپاره عملي اقدام نه کوي. دا چې څارنوالۍ د کومو ادارو کارکوونکي نیولي د نورو جزئیاتو لپاره له کابل سره حمید مومند په تماس کې دی، له ده څخه به معلومات واورو.
مننه صالح صاحب، لکه څرنګه چې تاسو اشاره وکړو په خبرونو کې هم ویل شول، د افغانستان د لوی څارنوالۍ د اداري فساد پر ضد د مبارزې د څارنوالۍ مشر ابوبکر رفیع تایید کړ چې نن د افغان حکومت شاوخوا 14 مامورین د اختلاس په تور نیولې دي. ښاغلی رفیع وویل چې اکثره نیول شوي مامورین د مالیه وزارت پورې تړاو لري او پاتې کسان د ثبات د ټینګښت کمیسیون ځینې مامورین دي. لوی څارنوالۍ مامورینو هم ویل چې نیول شوي کسان په 15 میلیون افغانیو اختلاس تورن دي چې دوی تقریبا شاوخوا 100 کاله مخکې د هغو مرستو نه د خلکو پیسې خوړلې وې چې د بیلابیلو ولسوالیو ته د بیا رغونې د پروژو لپاره استول شوي وې. که څه هم ښاغلی رفیع د چا نوم یاد نه کړ، خو ویل چې په نیول شوو کسانو کې د موینانو او سلاکارانو په ګډون جګپوړي مامورین شامل دي. د ده په وینا د دوی دوسیې ترتیب شوي دي. دغه کسان د دوی لخوا نن سهار د اپراتیفي عملیاتو په محل کله چې دوی خپل دفترونو ته راتلل د څارنوالانو لخوا نیول شوي دي او اوس مهال تر توقیف لاندې دي. صالح صاحب، موږ په دې ارتباط باندې له ښاغلي رفیع سره مرکه هم کړې ده چې وروسته به په خپرونه کې اوریدونکو ته وړاندې شي، خو دا سویم ځل ده چې لوی څارنوالۍ بیا بیا د حکومت د جګپوړو چارواکو په وړاندې دا ډول اقدامات کوي، خو وروسته بیا د ځینو نورو کړیو په مداخلې باندې یا د دوی د محاکمې بهیر په نه څرګندې کې چې دوی له سر ډول برخلیک سره مخ شول او یا هم د دوی دوسیې په نامعلوم حالت سره مخامخ شي. د لوی څارنوالۍ لخوا د مالیه وزارت او د ثبات د ټینګښت د کمیسیون د مامورینو د نیولو د ادعا په داسې حال کې شوې ده چې سموده مخکې د اداري فساد پر ضد د مبارزې د عالي ادارې مشر د حکومت یا د افغان کابینې یو وزیر د اوبو برېښنا وزیر اسماعیل خان د اختلاس او د ځمکو د غصب باندې تورن کړ چې د هغه په ارتباط باندې هم څېړنې روانې دي. بله صاحب،
بله محمد صاحب، ما دغه پوښتنه کوله که تاسو ته هم اشاره درلوده چې کله کله د دغو دوسیو مخه نیول کیږي. مخکې هم دغه څارنوالۍ د حج او اوقافو پخوانی وزیر شاغلی چکری تورن کړی و چې په اختلاس کې لاس لري. دغه راز ځینې نور چارواکي دوی ونیول چې څوک د دغو دوسیو مخنیوی کوي چې دغه دوسیې تر محاکمې پورې نه رسیږي.
بله ګورې، ابوبکر په خپلو خبرو کې داسې کوم ټکي ته اشاره نه وکړه چې د دوی د کارونو په وړاندې څوک خنډونه جوړوي، خو کوم مسایلو ته چې تاسو اشاره وکړه، دغه کسان اوس له هیواد څخه بهر دي. که څه هم لوی څارنوالۍ هڅه کړې وه چې د انټرپول پولیسو یا د نورو منابعو له لارې دغه کسان بیرته هیواد ته راوبولي او د هغوی د محاکمې بهیر پر مخ بوزي. په دې ارتباط باندې لوی څارنوالۍ تقریبا یوه اختصاصي ځانګړې محکمه هم جوړه کړې ده چې په هغې کې به دولتي جګپوړي چارواکي چې په اداري فساد باندې تورن دي د هغې دوسیې پر مخ وړلې کېږي. خو تر اوسه پورې چې کوم معلومات مونږ لرو، تر اوسه پورې د هیڅ یو جګپوړي چارواکي دوسیه په دغه ځانګړې محکمه کې چې د لوی څارنوالۍ په چوکاټ کې ځای ورکړل شوی دی پر مخ نه دوړل شوی. دا چې کوم جګپوړي چارواکي یا دولتي مقامات د دغه دوسیو د تعقیب مخنیوی کوي، په دې ارتباط باندې د لوی څارنوالۍ هیڅ یو چارواکي تر اوسه پورې په څرګند ډول څه نه دی ویلي. بله سر،
ډېره مننه حمید مومند راپور راکوه. د افغانستان لوی څارنوالۍ ویلي چې 14 دولتي کارکوونکي چې د بیلابیلو ادارو مامورین وو د 15 میلیونه افغانیو د اختلاس په تور نیولې دي. او اوس به هغه مرکه وورو چې حمید مومند د لوی څارنوالۍ د اداري فساد پر ضد د مبارزې له رئیس ابوبکر رفیع سره کړې ده.
ابوبکر صاحب، په ځینو رپورټونو کې ویل شوي دي چې لوی څارنوالۍ د دولت یو شمېر مامورین د اختلاس په تور نیولې دي. که تاسو په دې ارتباط باندې وضاحت راکړئ چې دا په څومره شمېر کې کسان نیول شوي دي او د کومو ادارو سره تړاو لري.
نن سهار 14 کسان د 15 میلیون افغانۍ په اختلاس په تور دلته بندیان شوي دي.
ابوبکر صاحب محترم، که تاسو دا ووایئ چې دا د کومو ادارو سره تړاو لري دا خلک؟
دا وزارت مالیې سره او تعقیب ثبات سره تړاو لري.
دا د کومې کچې مامورین دي؟ که تاسو په دې ارتباط لږ څه وضاحت راکړئ.
جګپوړي مامورین دي.
جګپوړي مامورین، یعنی هدف مو دا دی چې د موینانو په سطح د وزارت په لوړ پوړو چارو تاسو په دې ارتباط باندې اسناد او شواهد هم راټول کړي دي؟
ما راټول کړي دي. دا د څه تقریر شوی دی؟ تخمین شپږ میاشتې مې تحقیق کړی دی او دا اوس بندیان دي. اسناد لرو محکمې ته ورکو دوسی
نمونه یادول شي سب چې کم کم داسې مهم چارواکو شامل دي
د جزا قانون یو سلو ویشتمه ماده ماته هغه نه ورکوي اجازه نه ورکوي زه سره مال یم
لږ تر لږه دا خو ویلی شي چې په کومه کچه باندې مامورین ورکې شامل دي
جکپوړي مامورین دي
جکپوړي مثلا د موینه
په کچه صلاحیت مامورین دي بله بله بندي وکړی دي
د افغانستان د لوی څارنوالۍ د اداري فساد پر ضد د مبارزې رئیس ابوبکر رفیع و چې ویلي یو شمیر دولتي مامورین یې د اختلاس په تور نیولي دي
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
د امریکا د جمهوریت غوښتونکو ګوند یو غړی وایي چې د دې هیواد پاوز او استخبارات په افغانستان کې د ولس کلنې جګړې دراتلونکو په اړه زد او نقیص نظریات لري د رویټرز په حواله په اصل کې چې ولسمشر اوباما د عسکرو پر تدریجي وتلو ټینګار کوي د امریکا پاوز له وسلولو طالبانو سره د جګړې د نتایجو په اړه زیات خوشبین دي د امریکا د کانګرس د استازو په جرګه کې د استخباراتو د کمیټې رئیس مایکل روګرز چې تیر اونۍ په کابل کې وو ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکا د استخباراتو مامورین د پاوز هغوم را خوشبین ندی نور جزئیات له فرشته جلالزی څخه اوري چې را سره په استودیو کې ده او په ډیره معلومات راټول کړی دي
د امریکا د کانګرس د استازو په جرګه کې د استخباراتو د کمیټې مشر افغانستان ته خپل تازه سفر په اړه رویټرز اژانس ته ویلي د دې سفر په نتیجه کې زما اومده لاستراړون از مجد پاوز د خبرو او د استخباراتو د نظر ترمنځ موجود ستر تفاوت دی د وضعیت په اړه د پاوز په خبرو او په هغه څه چې زموږ استخباراتي ډلې فکر کوي ډېر لوی فرق سته مایک روګرز په افغانستان کې د ولسکلنې جګړې دراتلونکو پړه د امریکا پاوز او استخباراتو د نظر پړه د خبري کابل ته د ولسمشر اوباما د سفر د اسامه بن لادن د وژل کېدو د کلیزي او د جمهور رئیس اوباما د انتخاباتي وینا په سیوري کې کړې دي کابل ته د سفر په ترڅ کې ولسمشر باراک اوباما د افغانستان له حکومت سره د اوږدې مودې ستراتیژیکو اړیکو سند لاسلیک کړ په دې ډول متحدو ایالاتو تر 2000 ولسم کال روسه چې افغانستان څخه د نړیوالو پوجي قواو د وټولو ورستي نیټه ده لدی هوا سره د همکاریو د دوام تعهد وکړ مایک روګرز ویلی دی چې له 2014 کال روسه د افغانستان وضعیت مبهم دی د پوینا تر دې نیټه ورسته د حالاتو په اړه ډیر باور نشته په دې اړه چې د ځواکونو تر وټولو ورسته بچ کیږي هیڅ ځانګړی پلان هم وجود نه لري د امریکا په کانګرس کې د جمهور غشتونکو د استاذ زیاته کړی ده هیڅوک نه پوهیږي پاوچ او د استخباراتو خلک نه پوهیدل چې څه ووسی هیڅ هم په دې اړه چې راتلونکي ګام کې به څه کیږي د خوشی احساس نه درلود خو رویټرز د کې چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې شمیر نور امریکایي چارواکو ویلي دي چې په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې په ترڅ کې د عملیاتو مثبتې پایلې لیدل کیږي دوی وايي په زیاتو سیمو کې د امریکا او د متحدانو د ځواکونو د پام وړ حضور د بری یو نشانه ده خو د رویټرز په وینا حتی ډیر خوشبین چارواکي هم د اندیشنه لري چې د امریکا او متحدانو د ځواکونو تر وټولو ورسته په زیاتو سیمو کې موجود ثبات بیرته له منځه تللی شي خو د امریکا په اوسنۍ وضعیت په بل ډول ګوري دوی وایي چې طالبان له امریکایي ځواکونو سره هر جګړه بایلي شاغلی روګرز ویلي طالبانو هیڅ یو جګړه هم د امریکا له عسکرو نه ده ګټلې د امریکا د پاوځ وینا دا و چې طالبانو له تر اوسه له امریکایي ځواکونو سره جنگ وړی نه دی
په ریپورت کې مو وردل چې د امریکا د کانګرس ځینې غړي وایي د افغانستان د جګړې په اړه په امریکایي ادارو کې زد او نقیص نظریات ساده په داسل کې ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو پر وتلو ټینګار کوي
تازه دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي راپور موږ درکوو قضاوت په خپل وکړئ
تاسی ازادي رادیو ته غواړم په افغانستان کې د محل د مبشین 2 بجې او 9 دقیقې دي اوس به حمید مومند راتوي چې په کابل کې نن رسپانو څه چاپ کړی دي
په کابل کې د خبرونکو رسپانو د نن ورځې د بحث زیاته برخه بیا هم د افغانستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیک تړون او په دې اړه پورته شو خبرګونونو ته ځانګړی شوی خدمتګار نه عدالتي رسپانه لیکلې له شیکاګو مخکې د تړون لاسلیک کول دا ګټه لري چې نړیوال ملګری په افغانستان کې د خپل حضور په ساتلو کې ثابت قدم پاتې شي او د افغان کشاله په هوارولو کې د ناټو غړو هیوادونو او ائتلافي ملګرو یووالی نور هم پیاوړی شي رسپانه وړاندې د افغانستان په وضع هم د تړون اغیزو ته کتنه کړې او لیکلې چې له دې سره په هیواد کې د کورنۍ جګړې د بیا پیل ویره حمله منځ ته تللې ورسپانه په جلا مطلب کې د تړون پاړه د عام افغانانو نظر هم راغسته چې ویلې دي ستراتیژیک تړون به د گاونډي ولاسونه هم لند کړي ځکه په افغانستان کې زیاتره ستونزې د گاونډیانو او په تیر بیا د ایران او پاکستان د لاس وهنو له کبله منځته راغلي خو محور نه دلته ورسپانه بیا دغه مسله تر پوښتنې لاندې راوستلې او لیکلې ده چې له ستراتیژیک تړون وروسته آیا گاونډیان به آرامه کېني ورسپانې لیکلې سره له دې چې د افغانستان او امریکا ترمنځ مسله حل شوې خو په ستراتیژیک تړون کې ځینې مادې د دې لپاره ګونګې او پیچلې ښکاري چې د شدیدو غبرګونونو مخه یې نیولې وي د ورسپانې په وینا ایران روسیا پاکستان او چین د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو د تړون په اړه خپلې اندېښنې لري خو هر یو په بلفیل ډول له ځان له مواجه کولو ډډه کوي ویسا خپلواکي ورسپانه بیا په کور دننه د تړون په اړه ځینو اندېښنو ته کتنه کړې او لیکلې چې په دې تړون کې د افغانانو ټولې اندېښنې په پام کې نه دي نیول شوې ورسپانه لیکلې چې په دې اړه تر ټولو مهمه مسله د پوځي اډو ده چې د هغو په اړه توافق لا هم په خپل ځای پاتې ده خو ورسپانه د یو شپېر نورو کارپوهانو په حواله چې دا سند د افغانستان لپاره یوه ستره بریا بولي لیکلې چې په دې سند کې تر ډېره هڅه شوې چې د افغانانو غوښتنې او ارزښتونه خوندي شي ورسپانه لیکي چې اکثره کتونکي په دې باور دي چې د تړون د افغانستان ګاونډیو او مخالفینو ته دا پیغام ورکړ چې امریکا به له 2014 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې وي ملي باور نه دلته ورسپانه لیکلې چې افغان دولت باید د تړون له لاسلیک وروسته خپل راتلونکو مسولیتونو ته متوجه وي د ورسپانه په وینا د افغان دولت په مهمو مسولیتونو کې د اداري فساد پر ضد مبارزه له حکومت څخه د مافیایي کړیو ایستل او په بهرني سیاست کار کول شامل دي سرنوشت نه دلته ورسپانه باید د تړون په اړه د افغان دولت د دوو وسلوالو مخالفو ډلو غبرګون راغسول لیکلې دي چې حزب اسلامي او طالبانو دواړو له امریکا سره د ستراتیژیک تړون لاسلیک کېدل غندلې دي ورسپانه د طالبانو په حواله لیکلې چې د دې سند لاسلیک اول د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت خرڅ ول دي او هیڅ ډول باور نه لري د ورسپانې په وینا حزب اسلامي بیا خبرداري ورکړه چې د دې سند له لاسلیک وروسته ممکن د سولې خبرې زیانمنې او پټپه ودرېږي
د می میاشتې درېمه په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ونن تر شنه اسمان لاندې ونیس پروګرام کې په افغانستان کې د مطبوعاتو پر وضعیت او د خبریالانو پر ستونزو خبرې کوو که تاسو هم کوم پوښتنه لرئ او غواړئ چې په پروګرام کې ګډون وکړئ کولی سئ زنګ راووهئ او د پروګرام له میلمنو سره یې مطرح کړئ د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزیر به مو په پروګرام کې میلموي په افغانستان کې د مطبوعاتو پر وضعیت او د خبریالانو پر ستونزو د ازادۍ په څپو کې ونیس پروګرام کې خبرې کوو چې پر درېو بجو پیلي او تر پینځو به روان وي په هرات کې د درمل جوړولو یوه فابریکه جوړه سو چې د ورځې د 100,000 بوتلو درملو د تولید وړتیا لري تر دې مخکې شکایتونه کېدل چې د اکثرو دارو درملو کیفیت ښه نه دی ځکه چې لګاونډي هیوادونو یوه اندازه درمل په قاچاقي ډول افغانستان ته راوړل کیږي چې د خلکو د پاره صحي ستونزې هم پیدا کړې دي شرف الدین سنګزی په دې اړه راپور را لېږلې دی
د اوسین په نوم د درمل جوړولو دغه فابریکه د هرات صنعتي ښارګوټ کې بشپړه عملیانه په کار پیل وکړ د شرکت مشر عبدالکریم شیرزاد د پرانست مناسبت یې غونډه کې د غوره کیفیت او خلکو ته په موقع د خدماتو ژمنه وکړه
در فاز اول زی حدود
په لومړي پاس کې دغه فابریکه 3 میلیون امریکایي ډالر لګه هو شو درې څنګه عملن فعالیت کوي لکه شربت قطره او نور درمل چې جرای عملیاتو کې ګرفتار پورته کیږي جوړ شو په افغانستان په ځنګړي ډول هرات کې د درملو د سرنګوالي او کیفیت له نظره د کمزوري شکایتونه په داورستیو کې زیات پورته شوې چې یو له عواملو یې ګاونډیو هیوادونو څخه د قاچاقي دواو راوړل یادېده ځکه نو د درملو د نوي افغاني شرکت په جوړېدو په هرات ولایت کې ډیری خلک خوښتي د هرات د صنعتکارانو د ټولنې رئیس حمید الله خادم د دې ترڅنګ چې درمل جوړولو فابریکه یو ښه پرمختګ وبله نور ګڼ افغاني پانګوال هم خپلې واد کې پانګونې ته و حسول
امروز شرکت صنعتی هرات در کنار
است نن ورځ د هرات صنعتی خرګوټ کې لري نور ویاړو نو سره د دوا جوړولو فابریکا په جوړښت سره بل ویاړو را په برخه شو دا زمونږ د پانګوالو د وطن دوستی په معنا ده په داسې حال کې چې امکانات محدود حکومت لکه څنګه چې خایې هسي مرستنه ورسره کوي او امنیت هم هسي چې باید وای د ډاډ وړ نه ده د هرات درمل جوړولو د شرکت مشر ویل بل فاز د فابریکې به هم لنډه موده کې په کار پیل وکړي چې د مرهم او نور درملو د جوړښت پلان به پکې پلی شي اوس د شپه قلمه درملو په ترکیب کې د ورځې د 100,000 بوتل شربت او قدرو د جوړښت د وړتیا وویل
د ازادي راډیو ده افغانستان او امریکا تیر سه شنبه په خپلو کې د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړ د دې تړون په اړه به د ځینو افغانانو نظرونه واورو
ستاسو له پیغامونو نه زما نوم اسحاق دی، د جلال آباد ښار اوسیدونکی یم. که له یوې خوا دغه ستراتیژیک تړون د افغانستان ملي ګټې زیانمنوي، نو له بل خوا ګټه یې هم په دې برخه کې ده چې دغه ګاونډي هیوادونه به یو ځل بیا په افغانستان باندې د حاکمېدو جرأت ونه کړي، ځکه چې هغوی تل غواړي چې په دلته یو داسې د هغوی لاسپوسې حکومت وي تر څو له هندوستان سره د هغوی اړیکې جوړې نه شي، یا د ډیورنډ خبره ورته ور یاد نه کړي. نو داسې نورې خبرې هم دي چې ګاونډیان بیا کولی شي دوی دلته حاکم شي. نو د ستراتیژیک تړون په دغه برخه کې هم ډیر مهم و چې د افغانستان سره لاسلیک شو، د ګاونډیان هیوادونه به له دې وروسته نه شي کولی شي په افغانستان باندې بیا حاکم شي، او د 1990 لسیزې غوندې یو ځل بیا هغه حالات بیا تکرار شي.
د ما نوم سید ولی ناتار ده، د خوږیانو ولسوالۍ د پاتې خرګي یم. زه فکر کوم چې دغه تړون د افغانستان په ګټه، ځکه نه داسې په دې سره به هغه ګاونډي هیوادونه چې مخکې په افغانستان کې لاسوهنې کولې هغوی لا په غوسه سي او خپل تاوان به پکې وګوري. هغه خلک یا هغه هیوادونه اوس دلته په افغانستان کې ډیر نفوذ لري او وبکړه سي چې نامنی لا ډیره کړي. دویمه دا ده چې په دغه تیرو لسو یا سباندې لسو کلونو کې امریکایانو افغانستان کې داسې کار نه ده کړی چې د ولس درد ته د دوا سي. یوازې یو څه کارونه یې کړي، هغه د خپلې ګټې لپاره چې سړکونه دي او نور کم کم کارونه دي، نو داسې کارونه نه دي کړي چې دغه ملت خوار ملت دغه نیمه لسو ډډو ته د پورا پټوال یو یا د پورا مړخت یو یو ډاډ پکې. نو دغه تړون که یوازې د امریکایانو په ګټه یې ډیر به وي، او د افغانستان په ګټه هغومره نه ده لکه څومره چې خارجیان ترې ګټه اخلي.
د افغانستان او امریکا ترمنځ مو د ستراتیژیکو همکاریو د سند د لاسلیک کېدو په اړه د ځینو افغانانو نظرونه واورېدل. په دې خپرونې کې د رپورټ هم لرو چې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په افغانستان کې اوس هم تر 1500 زیات ښوونځي د بېلابېلو دلایلو له مخې تړلي دي چې اکثره یې په جنوبي ولایتونو کې دغسې بند پاتې دي او په زرګونو زده کوونکي نسي کولی چې ښوونځیو ته ولاړ سي. بلخوا په کندهار کې د زیات شمېر هغو ماشومانو سترګې کمزورې سوي چې د ورځې نه ساعته په پرله پسې توګه درس وایي. بیا په بل رپورټ کې مو بلوچستان ایالت ته بیایو. د پاکستان د سترې محکمې مشر له تیرو 15 ورځو راهیسې په بلوچستان کې د ورکو خلکو د موندنې او د بلوچستان د خراب امنیت د وضعې د څېړلو لپاره د بلوچستان اعلی وزیر، داخله وزیر او نور عالي رتبه چارواکي محکمې ته وربللی دي. خو اوس به فرشته جلالزی راته وایي چې په لویدیځو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه کوم مطالب راغلي دي.
واشنگتن پوسټ رسپانې تر دې سرلیک لاندې چې ولې باید د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې سو یو مقاله خپره کړې ده. د مقالې په پیل کې دا پوښتنه سوې ده چې آیا په رښتین ډول په افغانستان کې د امریکا په سیاست څوک پوهیږي؟ آیا څوک دا څرګندولی سي چې په څه ډول باید په افغانستان کې پاتې سو او په عین حال کې خپل ځواکونه ستانه کړو؟ د ورسپانې په وینا حتی افغانستان ته د ولسمشر باراک اوباما غیر مترقبه سفر او د بګرام له هوایي ډګر څخه د هغه پیغام نورې پښتنې پیدا کړې دي. ولسمشر باراک اوباما ویلي چې امریکا او متحدان یې د ډاډ ترلاسه کولو لپاره افغانستان ته وړل چې القاعده بیا له دې هېواد څخه د امریکا په ضد کار وانخلي. د ناټو او امریکا ځواکونو د امکان تر حده پورې دا کار ترسره کړ. د طالبانو رژیم سقوط وکړ او له منځه ولاړ. طالبان وشړل سول او د القاعده د دیرشو رهبرانو له ډلې شل ووژل سول. د القاعده مشر اسامه بن لادن هم په پاکستان کې ووژل سو او په افغانستان کې د القاعده شبکې ډېر له منځه تللې دي. اوس که داسې فکر وشي چې القاعده شبکه لا هم د یو تهدید په توګه موجوده ده، په هغه صورت کې به تهدید په یمن کې د القاعده د څانګې او د جهادیانو د زهرناکې ایدیالوژۍ له لورې وي. واشنگتن پوسټ کې سره لدی چې برای مخصوص د خود دروان میلادي کال له پیل راهیسې 4 نوي امریکایي عسکر په افغانستان کې وژل سوي دي. امریکایي عسکر به له فوق العاده ډیرو مصارفو سره 2 کاله نور هم په دې هیواد کې پاتې سي. ورځپاڼه پوښتنه کوي ولې باید داسې وي. بل پښتون د جمهور رئیس باراک اوباما دا وینا ده چې په افغانستان کې دایمي پوځي اډې نه جوړوي، خو د اوږدې مودې ستراتیژیکو اړیکو په تړون کې چې امریکا سره لاسلیک سوی امریکا له هغو اډو چې په افغانستان کې یې لري استفاده کولی سي. واشنگتن پوسټ پوښتنه کوي نو فرق یې په څه کې دی. د انګلستان چاپ ډیلی ټلګراف ورځپاڼې هم د جمهور رئیس اوباما دا خبره راخیستې ده چې ویلي دي په افغانستان کې دایمي پوځي اډې نه جوړوي او د دې هیواد په غرونو رغونو کې به ګزمې نه کوي. خو تلگراف وایي تر اوسه دا هم نه د واضح سوي چې څومره غربي ځواکونه به په افغانستان کې پاتې کیږي. سره له دې چې ولسمشر اوباما شاید د انتخاباتو په خاطر پر دې مسله ټینګار نه دی کړی، خو دا یوه مهمه پوښتنه ده. دلی تلگراف رسپانه د مقالې په پای کې لیکي چې له مخکنی ټاکل شوي مهالویش سره سم که امریکا او برېټانیا له جنګي فعالیتونو لاس واخلي د افغانستان حکومت به معاملو او جوړجاړیو ته مجبور نه سي؟ خو طالبان دا مجبوریت نه لري. دلی تلگراف لیکي برعکس هغوی به د بهرنیو ځواکونو وتلو ته منتظر سي او یا به هم د 2014 کال د دسمبر تر میاشتې خپلې حملې شدیدې کړي څو دا تصور رامنځته کړي چې ګویا دوی د ناټو ځواکونه له صحنې ایستلي دي.
تاندې څانګې دا پروګرام په همدې خبرونه کې واورئ.
په افغانستان کې د ماپښین 2:00 او 30 دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اجمل انت خبري.
د بلجیم د بهرنیو چارو او دفاع وزیران له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره نن کابل ته تللی او تر اوسه یې د افغان ولسمشر ترڅنګ له نورو چارواکو سره هم لیدلې دي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې دیر لسنه حکومتي چارواکي نن د 25 میلیون افغانیو د اختلاس په تور نیولې دي. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې د هغو شپږو ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره یې هلې ځلې روانې دي چې اوس وسته وسلوالو لخوا تړل شوي. د افغانستان پولیس ته نږدې په پاکستان کې اته مشکوک وسلوال ووژل شول. د پاکستان د استخباراتو چارواکي وایي بي پیلوټ امریکایي الوتکو اته توغندي د شمالي وزیرستان په درې نختر سیمه په یو کور نن سهار وختي توغولې دي. د سپتمبر د 2018 نیټې د تروریستي پیښو چې په امریکا کې تر 3000 زیات کسان ووژل یو لسیز وروسته د تورونو کسانو لومړنۍ محاکمه نن پیلېږي. په ایران کې د پارلماني انتخاباتو د دویمې دورې قسمي نتایج ښیي چې د ولسمشر محمود احمدی نژاد مخالفان د هغه څوکیو چې لپاره انتخابات کیږي ډېرې ګټلې دي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د شنبې په ورځ چین ته خپل سفر پای ته ورسوه او له بیجنګ څخه روانه شوې. دا په داسې حال کې ده چې دغلته د چین حکومت مخالف فعال چین ګوانګ چینګ هم له هیواد څخه د بهر وتلو په تمه دی. د نوموړي د وتلو نیټه لا تر اوسه نه ده ټاکل شوې. د شنبې په ورځ جاپان خپل روسي اتومي ریاکټور هم د تخنیکي څېړنو لپاره ګول کړ. دا په تیرو څلورو لسیزو کې لومړی وار او لومړی ورځ ده چې دا هیواد د برېښنا او انرژۍ لپاره هیڅ اتومي ریاکټور نه کاروي. او د دمشق په مرکزي واټ کې نن لږ تر لږه یوې بمي چاودنې نه موټر ویجاړ کړي. عین شاهدانو ویلي چې دا السواره په سړک په دې چاودنه کې مرګ شو بل نه دا وخت.
د مهمو خبرونو سرخطونه مولا ازادي رادیو څخه ورده. په افغانستان کې دغه شیبه د ماپښین 2:00 او 30 دقیقې سوې. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په افغانستان کې اوس هم تر 1500 زیات ښوونځي د بیلابیلو دلایلو له مخې تړلي دي چې اکثره یې په جنوبي ولایتونو کې دي. چارواکي وایي ناامني هغه مسله ده چې د پوهنې بهیر یې ټکنی کړی دی. جزئیات د شرف الدین ستانکزي په رپورټ کې.
د ښوونې وزارت د تخنیکي چارو مرستیال محمد اسف ننګوي روان هجری لمریز کال په اوږدو کې کڅ هم لسګونه بند ښوونځي بیا پرانستل. خو لا هم د هیواد په کچه 1500 ښوونځي تړلې لري.
517 مکتب تال مسدود داریم. بیشترینش به ترتیب د هلمند است، بعد از او در قندهار است و در اروزگان است و زابل است و پکتیکا هم البته داشتیم 45 مکتب مسدود.
ننګ چې په هرات ولایت کې خبریالانو ته خبرې کولې د غزنی، پکتیا، کندهار، هلمند، زابل او اروزګان ولایتونو نمونه واخیستل. هو دې لارې چې حکومت به په ټول ممکن ځواک له ولسی مشرانو سره په سلا مشوره یادو سیمو کې ښوونځي بیا پرانیزي. د راپورونو په اساس نور ډیری ولایتونه لکه غور، نیمروز، فراه، بادغیس او فاریاب کې هم ځینې سیمو کې په یوه نه یوه ډول د زده کړې په وړاندې ستونزې شته دي. د اړوند چارو یو کارپو آزاد ورځ پانه لیکونکی محمد قایزه د ښوونځیو د توقف یا ټکنی فعالیت ستونزه جدي بولي. د بیا پرمختګ هڅې د حکومت او خلکو ګډ کار او د خلکو په خوښه د معارف بهیر پلي کول وړاندیز لري.
دا یوازې د دولت کار هم نه دی، یو ملي احساس باید وي. سوداګر هم باید ونډه پکې واخلي، ځوانان، خلک، هر څوک. شدي په افغانستان کې چې د یوې خوا هم دینی مدارس په لویه کچه جوړ کړي، یعنی دا استدلال چې اوس موږ په یوشتمه پیړۍ کې یو نو باید مکاتب د مدارس ځای ونیسي په هر کلي کې موږ ښوونځي ولرو، د دې اړتیا نشو ردولای. خو تر څنګ یو ځوان ک د خپل اعتقاد یا باور یا لیوالتیا پر اساس نه غواړي ښوونځي ته ولاړ شي، باید د ښوونځي څنګ ته ورته دینی مدرسه هم وي.
د افغانستان د اساسي قانون په اساس پرته له توپیر د دغه هیواد وګړو لپاره تر 13 کلنۍ پورې لومړنۍ زده کړې جبري او د دوی په مورنۍ ژبه د وړیا خدماتو په اړوند حکومت مکلف ښودل شوی دی.
په رپورت کې مې اوریدل چې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په افغانستان کې اوس هم تر 1500 زیات ښوونځي د بیلابیلو ستونزو له کبله تړلې دي چې اکثر یې په جنوبي ولایتونو کې دي. په جنوبي ولایت کندهار کې د زیات شمېر هغو ماشومانو سترګې کمزورې شوي چې د ورځې 9 ساعته په پرله پسې توګه درس وایي. محمد صادق رښتینی په دې اړه رپورټ برابر کړی.
دا په کندهار کې یو دینی مدرسه ده چې په لسګونه زده کوونکي پکښې قرآنی کریم په یادوي. د دغه زده کوونکو زیاته برخه شپږکلن او اوکلن ماشومان دي چې ټولو ځنګنونه کت کړي او مخ ته پر یښول سوو میزونو باندې غوړېدلو قرآن شریفونو ته ګوري. دوی د کومې تفریح او ارامتیا پرته د ورځې 9 ساعته په پرله پسې توګه درس وایي. د دوی د سترګو او پر میز د پراته قرآن کریم فاصله یوازې 10 یا 12 سانتي متره ده. حافظ میراج الدین چې 12 کاله عمر لري او په شپږ میاشتو کې د قرآن کریم 13 سپارې په یاد کړي، اوس یې د سترګو دید کمزوري سوی او پر 2 متره فاصله باندې سم لیدل نسی کولای. حافظ میراج الدین وایي د سترګو دید یې شپږ میاشتې مخکې د عادي خلکو په څیر و، خو کله چې یې د قرآن کریم حفظ ته مخه کړې ورسره سمې د سترګو کمزوري او خوش هم پیدا سوی.
اتله سپاریم پیادین اون سم مینیمای ویل ده بس نیم کالی کیر دا خنا قران شیپ ته موږ ناس ډیر چورته ګورم رستر گنه دین اډم پری می دا سر کین سری سینې د لکلم دی دا سن پر دا قران شیپ دا سی ور دا وش کرتی کی
د حافظ میراج الدین په چیر لس ګونه نور ماشومان همسته چی سترګي کمزوري سی ودی. څور لس کلن سیف لا وای دوی هر ورځ په نږدې فاصله کې په پر لپسې توګه کتاب ته ګوري، نو ځکه استرګي کمزوري سی وی.
داس پاره سپریم په دای خان چې په یاد کړی جو داس یو ورته داس هم ګرځا ورته ګورم پر دا ډیر چورته کوي سړی ور د استرګې نه کیس کوم وو تر مخه خصمې وی.
په ځینو تعلیمي مرکزونو او دینی مدرسو کې حافظانو ته د درس ورکولو طریقه د ښوونځي له تدریسي معیارونو سره زیات توپیر لري. په دغه ډول مرکزونو کې د درس په جریان کې هیڅ یو زده کوونکی د استاد د اجازه پرته نسی کولای چې د کتاب څخه بل خواته وګوري او یا هم په همغه ځای کې د ټاکل سوي ناستي څخه بل ډول کښینی.
واس سبق په زوره په زوره واس شاوخوا مه ګوري واس شاب شاب واس سبق واس.
استاد حافظ محمد ساچی په کندهار کې د یوې دینی مدرسې ښوونکی دی وایي چې په ټولګي کې د ډیرو زده کوونکو سترګې کمزوري سوي، نو موړې لامل د ډیر او په پرله پسې توګه کتاب ته کتل او د درس ویل یادوي.
درس مو د سهار د جماعت څخه بعد بیا شروع کیږي بیا د مخزن رضانه پورې دا مابین کوم وک په لرو هغه د ډوډۍ وخت د منځه وخت نو ټوله متصل موږ خپل سبقان حفظ کوو. دا حفظ خو ډیر زور غواړي، دا خو بیخي سخت طریقه ده. دا داسې ده چې بس حفظ ته کښېنستلو موږ درس شروع سو بیا خبرې نسته شاوخوا به نه ګوري دا یار په یوه ګونډۍ بیا پر بله ګونډۍ بلک هم همدا د حفظ طریقه ده. په دغه رقم طریقه یجیر څوک چې ډیر ورته ګوري نو خام خاده دا قرآن شریف ته ډیرو کتو څخه به زیب کیږي.
آیا پر لپسې کتاب ته په کتلو او ویلو سترګې کمزوري کیږي؟ د کندهار د عامې روغتیا مرستیال احمد الله فیضي په دې اړه وایي کچیری په ښوونځیو او نورو تعلیمي مرکزونو کې د زده کوونکو تفریح او آرامتیا په نظر کې ونیول سي نو روغتیا ته به خامخا زیان رسیږي.
یو شي ته چې موږ ګورو اصول دا دي چې د هغه فاصله باید د 10 سانتي متره څخه کمه نه وي. که چیرې هم د نږدې څخه یو شي ته وکتل سي او هم کافي اندازه وقفه او استراحت رامنځته نه سي نو بیا هغه دی چې دا مشکل به رامنځته کیږي او دا بیا کله چې سن اضافه کیږي سي شدت اختیاروي او ډیریږي.
په ورته وخت کې د کندهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې دینی مدرسو ته د نړیوالو معیارونو برابر د پوهنې وزارت هغه لایحه ورکړې چې له مخې یو زده کوونکی یوازې په 8 کلونو کې د قرآن کریم حفظ کولای سي. د دغه ریاست ویان بصیر مجددي
دا مشکلات موږ په ځینو دینی مدرسو کې لرو او دا واقعیت دی. دا مسؤلیت رښتیا هم د ریاستي معارف دی چې د خپلو مدارسو نظارت په هر وخت کې وکړي، خو بیا هم که چیرې نه کړي موږ به ورته متوجه کړو چې دې نظارت یې وکړي. او دغه په څنګ کې په خپله لومړنۍ مسؤلیت د مدارسو د متممو ناظمینو دی چې په دې اړه توجه ورته وکړي. زموږ لایحه د وزارت معارف د اسلامي تعلیمات لایحه دا ده چې یو کوچنی باید په اته کاله کې قرآن کریم په حفظ کې پاته کاله کې د نور اسلامي زده کړې مشترک کولای شي.
روغتیا پالان وایي که چیرې زده کوونکي د خپل سترګو څخه په لیرې فاصله کې کتاب وایي او په هر څو ساعتونو کې تفریح او آرامتیا وکړي، نو هم به زده کړې کړي وي او هم به روغتیا ولري.
نن د ماسپښین له یوې تر درو بجو د منځنیو څپو د دستګاه د ترمیم او پاکولو په خاطر ممکن د ازادي راډیو د خپرونو په اوریدو کې ستونزې پېښ شي. موږ معذرت مخکې له مخکې ومنئ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګ په څو شیبو کې اوریدلی سئ. دغه راز مو د ځواني مرګ سندرغاړي رابعه تبسم سندره هم درته غوره کړې ده. خو اوس ورځو بلوچستان ایالت ته. د پاکستان د سترې محکمې مشر له تیرو 15 ورځو راهیسې په بلوچستان کې د ورکو خلکو د موندنې او د بلوچستان د خراب امنیت د وضعیت د څیړلو لپاره د بلوچستان اعلی وزیر، داخله وزیر او نور عالي رتبه چارواکي محکمې ته وربللې دي. قاضي القضاة د بلوچستان له ایالتي حکومت څخه غوښتنه کړې چې ورک خلک دي په دو اونیو کې پیدا کړي. تفصیل له برکوال میخیل خبري.
په بلوچستان کې په مرموز ډول د خلکو د ورکیدو لړۍ شاوخوا 15 کال وړاندې پیل شوې او د اوسني حکومت پر مهال په بلوچستان کې د زرګونو خلکو د ورکیدو خبرونه ورکړل شول چې له هغوی څخه د څه کم 400 تنو خراب شوي مړي هم وموندل شول. د پاکستان سترې محکمې څو میاشتې وړاندې پر دې قضیه څېړنه پیل کړه او له تیرو 15 ورځو راهیسې په بلوچستان کې ورباندې بحث روان دی. په تیرو دوو ورځو کې د ورکو بلوچانو د کورنیو لخوا د 144 تنو ورکو کسانو لیست سترې محکمې ته وړاندې شو. د قاضي القضاة افتخار محمد چودري په مشرۍ کې د پاکستان د سترې محکمې دریو قاضیانو چې د جمعې په ورځ د ورکو خلکو پر قضیه خبرې پیل کړې، د محکمې په قضایي څانګه کې د ورکو خلکو خپلو خپلوانو وژړل. قاضي القضاة وویل دغه خلک به هغه وخت د آرام سا واخلي چې نازولې کورونو ته ورستانه سي. د ورکو خلکو د اتحادیه مشر نصرالله بلوڅ له رسنیو سره په خبرو کې وویل څنګه چې موږ ادعا کوله چې له بلوچستانه زرګونه خلک ورک دي، نن په ثبوت ورسېده چې د بلوچستان له لرې پروتو سیمو څخه د 144 ورکو بلوچانو کورنۍ په ستره محکمه کې قاضي القضاة ته وړاندې شوې. له دې معلومه سوه چې په بلوچستان کې ملیشه ځواکونه او استخباراتي ادارې سیاسي فعالان په مرموز ډول تشتوي، شکنجه کوي او سوري سوري مړي موندل کیږي. قاضي القضاة افتخار محمد چودري وویل آیا هغه ځینې کسان چې موندل شوي څوک په جرات سره ویلای شي چې له کومه ځایه موندل شوي دي؟ د ده په وینا چې استخباراتي ادارې خو د دغو کسانو له تشتولو او شکنجه کولو ډاډه کوي، نو آیا ورک خلک بیا له پولیسو سره دي که له لیویس خاصدارو سره؟ پر دې مهال د داخله چارو سکرتر نصیب الله بازی ورته وویل چې له موږ سره د اکثرو ورکو خلکو راپور نسته، خو قاضي القضاة ورته امر وکړ چې ورک خلک ژر تر ژره پیدا کړي او محکمې ته یې حاضر کړي. د بلوچستان د اعلی محکمې د قانون پوهانو د اتحادیې مشر ساجد ترین وایي که ستره محکمه د بلوچستان شخړو ته همداسې توجه وکړي، نو لرې نه ده چې په بلوچستان کې به حالات ډېر ژر ښه شي.
هغه ورک لادرک خلک دي چې د صوبی حالات ډیر ګډوډ کړی دي. دلته په دې ملک کې ک انتظامیه وواړي، نو هغه ټول کسان ریکور کولای شي. لوی خبره دا اوسوله چې په اول ځل موږ وجدو په عدالت کې چې څومره ښځې، زنانې او بډاګان کسان چې د خپلو بچانو د برندګۍ لپاره هغه نن درخواستونه راخیستي وو پیش کړی سو، نو دغه یو د امید خبره ده چې هغه کسان چې د کور سره وتو نن د سپریم کورټ ته یو د امید سره په سپریم کورټ کې پیش شو.
ستارې محکمې د هدفي وژنو قضیه هم وڅېړل. یوې هزاره مېرمنې چې د وژل شویو هزارګانو د کورنیو په استازیتوب یې محکمې ته خبرې کولې وویل بېګنا خلک یې په هدفي ډول وژل کېږي، خو حکومت یې په مخنیوي او د قاتلونو په نیولو او سزا رسولو کې پاتې راغلی دی. نه د چا سر او نه یې کار روزګار خوندې دی. موږ د خپلو ځوانانو د مړیو په اخیستلو او ښخولو ستړي سو. هزارګان به نور سړکونو ته راوځي او ښځې به مو خپل ژغ پورته کوي. د سترې محکمې قاضي القضاة افتخار محمد چې درې وړم ورځ د ورکو خلکو قضیه او د بلوچستان خراب امنیت ته په پام سره د بلوچستان اعلی وزیر نواب اسلم رسانای داخله وزیر میر ظفر الله زهرای او د استخباراتي ادارو چارواکي د جمعې په ورځ محکمې ته وربللي وو. خو د جمعې په ورځ چې هغوی محکمې ته حاضر نسول، قاضي القضات پر وضعیت ډېر اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل چې موږ په محکمه کې د داستانونو اورېدو ته نه یو راغلي. بلوچستان د اور په لمبو کې سوځي، دغه اور باید مړ سي. افتخار محمد چودري وویل د بلوچستان د خرابې وضع د تاوان لپاره د خلکو د تښتونو، د مرمزو تښتونو او له محکمې پرته د وژنو او د هدفي وژنو مخنیوی د امنیتي ادارو کار دی. خو وایي د حکومت او امنیتي ادارو د ناکامۍ له امله بلوچستان د جګړې پر ډګر بدل سوی دی. د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې د اکثر ورکو خلکو چې په مرمز ډول تښتول سوي قضیه هم په پولیس تانو کې نه دي درج سوي. خو د جمعې په ورځ په خوزدار سیمه کې د دوو تښتول سویو کسانو قضیه د ملیشه ځواکونو د دوو لوړپوړي افسرانو، یوه ډګروال او یوه جګړن په خلاف درج سوي. بارکوال میاخیل، ازادي راډیو، کوټه.
ځوانانو خپرونه جوړونکی نورګل شفق.
ځوانانو السلام علیکم، نورګل شفق یم
او وګم رشیدی لتان دي څنګه خبرونه سره.
ملګرو، هر موسم یو ځانګړی خوند او رنگ لري. پسرلی په ګلونو او بارانونو خخکاری، ژمی
که د چا د واورو لکبل خیسی نو د چا بیا وړی خوښیږي، او ځینی
وګمې بیا په منی کې د ونو په زیړو پاڼو کې د سپرلی نخی ګوري.
نو ځوانانو، رنگونه د انسان په روح او روان باندې هم ډیر اغیز کوي. سږ کال کوم رنگ د کال رنگ ټاکل شوی؟
د څومره ځوانانو خوښ دی په نننۍ خپرونه کې به ترې خبر شي.
تر څنګه په دې درته غږیږو چې ځوانان باید څه وکړي چې خپلې پیسې په سم ډول اداره کړی شي.
هو، او کله هم بند پاتې نشي. سندره هم سره اورو. ملګرو، پینټون کمپنی د امریکا په نیوجرسي کې له لسګونو کلونو راهیسې د رنګونو په اړه څېړنې کوي.
د دې ادارې ترڅنګ والنتینو، ګوچی، کریستین او ځینې نورې هم هر کال د خلکو په ځانګړي ډول د ځوانانو اقتصادي وضعیت، موسم او عمومي ذوق ته په لیدو سره د کال رنګ ټاکي.
خو چې د جامو ترڅنګ په ځینو نورو سینګاري توکو کې هم کارول کیږي، چې سږ کال یعنې د 2012 کال لپاره یې نارنجي سور ترکیبي رنګ ټاکلی.
راځئ له یو ځوان عزیز احمد وورو چې په خپلې دغه رنګ ډیر خوښي. خدای خبر نه و چې د خوخي رنگ سکل د کال رنگ ټاکل شوی دی.
نارنجی رنگ ورته وای په مسلا باندې لګ زړ ته ورته کنا پوخ زیړی کینوی زیړو سور ترمیان د رنگ ډیر می خوخي وره ک از ما ډیر جامع کو ګوره ما رنگ کی او کور کې مم چې او شای خوخوا ما رنگ زیړ نارنجی دیغه ته ډیر ترجیح ورکوم. په خاص تو پنجونو کې دا رنگ پنتون کې می ډیر لیدای. نو دا سوال را سره پاته اوس خوش شتا سره ته ول نو داسې دا سر لس आवाज مجبور یم سګ جامې مو کم یاد رشي واخلم.
وګمې، څو نور ځوانان هم د خپلې خوښي رنګونو په اړه سره غږېدلي، دوی ته به غوږ شو.
هوکې، چې کوم رنګونه یې خوښېږي او په څه کې کاروي؟
هو، جامو، دریشۍ او کا په نور څه کې هم.
زما نوم نصرت الله ده، د کابل ولایت څخه، د پغمان ولسوالۍ نه. چونکې د کال رنګ نارنجي رنګ ده او زما سور رنګ خوښېږي، خو نارنجي مې خوښه نه ده.
سمینا امیریم، مکریان څخه یم. زما نارنجي رنګ ډېر خوښېږي مې، چې د سږ کال نارنجي رنګ دی او نارنجي رنګ ډېر یو ښه رنګ دی. زه خپله محصلیم، ټول شایونه مې، کتابونه او چپترونه ټول د نارنجي رنګ نه استفاده کوم. کله چې زه بازار ته وزم یا پانتون ته ځم، چېرته چې ګورم چې نارنجي رنګ اوسي، ډېر مې خوښېږي او زړه مې غواړي چې هغه شی ځان ته واخلم. نارنجي یو خاص روشن رنګ لري، د هر چا توجه ځان ته جذبوي.
Oh, شفق صاحب د روانشناسانو له نظر نارنجي رنګ د انسان په وجود کې احساسات او عواطف ریروي او په خپل نفس باور پیدا کوي.
هو، او د دې رنګ خوښونکي کسان متفکر، میناناک، ډېر اجتماعي او مثبت فکر وي او ژوند ورته ډېر ښایسته وي.
یو پیغله سیمینا امینی وایي چې رنګونه د انسان شخصیت څرګندوي او اغېز پرې لري.
هو، د دې نارنجي، آبي او سپین رنګونه خوښیږي چې د دې پر وینا د خپل خوښي رنګونو په څیر نه ډېره شوخه ده او نه هم ډېره آرامه.
خپل رنګونه چې دي د انسان په شخصیت باندې ډېر تاثیر لري، روح روان باندې ډېر تاثیر لري. آبي رنګ مې خوښیږي، نارنجي رنګ ده، سپین رنګ ده، نو دونه ډېر شوخ رنګونه مې نه خوښیږي. کوم رنګ مې چې خوښیږي هغه سم نه دونه آرام نه یم نو دونه شوخ نه یم.
ځوانانو، افغان مدل عبید زاده چې د جامو یو ډیزاینر هم دی، په خپل د پتلون یو نارنجي قمیص اغوستی و.
دی وایي چې ځوانان د انټرنیټ او تلویزیونونو له لارې د کال رنګ په اړه خبرېږي. دوی په جامو کې هم هماغه رنګ کاروي، د خپلو کوټو رنګ، د کالیو، د سنگار نورو توکو او حتی
خپل کلیبان هم د کال رنگ سره سم اخلي.
سکل رنگ خو تقریبا نارنجي او تربوزي ترمنز ده چې سروال لري یغه ټاکل شوی ده. بازار ته خو ډیر څه راځي پدې چې وس انټرنیټ روی خلک اخلي او ډیر خوخوي. یو فروشګاه کې تاسو یې اول نارنجي رنگ سکل مود کنه په تور دوم چې ګوره نارنجي رنگ ده. کله چې ځوانان خبر شي او هغه پس ګرځي مغازه په مغازه ګرځي، دکان په دکان ګرځي، د کال رنگ ده هغه پیدا کوي. د کور دیکور نارنجي خوخوي او موټر نه خو نارنجي اکثرا دلته ډیر کم راځي او خارج کې به موټر خپل لباس رنگ انتخابوي. چون د کال رنگ ده کنه مغه رنگ به دوی انتخابوي. لاس کې یو شی بیا نارنجي تړي، حتی کلی بند نارنجي بیا.
ملګرو، تاسو ته د څنګه خبرونه له آزادې رادیو څخه اورئ.
شفق صاحب، ژوند له رنګونو ډک دی. زړه به مو رنگ رنگ څه غواړي چې ترلاسه کړو. خو
څه وایي چې له خپلې بړستنې سره سمې پښې غځول پکار دي. خو که کله د یو چا غوښتنې ډېرې شي نو ښایي
بړستن ورته لنډه ښکاره شي.
ځینې ځوانانو ته چې پیسې په لاس ورشي وږمې، یا هغه ځوانان چې ماشونه لري، نو بې درېغه یې مصرفوي.
رښتیا هم چې کله د دوی دا مصرفونه دوی په قرض اخیستلو مجبور کړي.
هو، ملګرو، نعمت خالد د پکتیکا ولایت اوسېدونکی دی چې له همداسې ستونزې سره زلی مخ شوه. خو اوس لخپل ماشه یو څه برخه پیسې خوندي کوي.
په دې کې شک نسته، ګرانی ډیره زیاته ده. خپل باندې د مش سي کوم ماش باندې کار کو، بیا تر بلې میاشتې پر نه رسیدي. دغه سي وخت هم راغلی ده، قرض هم اخلو. تیر میاشت کې بیمارانو کور کې مریضانو بیا بل چانه را واخیستې. خو نورو میاشتو کې الهغه میاشت تر باندې ورسیدي، نور ډیر زیات بچت نه کیږي. موږ هغه وخت کې هغه روپۍ سترګو ته ودرېدې چې کاشکې روپۍ مې بچت کړې وای، پس اندازن کړې وای، نو اوس به دا ورځ نه راتلې بل چاته درېدو. دا اوس 3000 روپۍ بچت کو پر میاشتو کې هغه پاتې سرو په هغه باید پسنداسته چو.
او خیران وایي چې پیسې د لاس خیره دی، کله وی او کله نوي.
هو وګمې، نعمت خالد هم وایي چې زموږ ځوانان اوس په خو ماشونو او ډیرو مصرفونو باندې روږدي شي. خو کچېرې دا پیسې ور باندې کم شي نو
ل ډیرو ستونزو سره مخ شي، ځکه په کار ده چې د پیسو په مصرف کې له احتیاطه کار واخیستل شي.
ځینو ځوانانو تنخواه ډیره دي، په ډیرو باندې روږدي سو، کدا بیا په کم شي نو د دوی ځوان ډیر ګران وي. همداشان دوی ته چې اوس کومې روپۍ په لاس باندې ورځي، کریډیټ کارت زیات مصرف کوي او ځینې د شیان چې پیشن یا دوی ورته اړتیا نه لري پیغو باندې مصرف کوي. نو هر وخت نه دا ځواني او نه دا کارونه به دا پیسې یو ورځ به دوی د ارمان کوي. له دوی څخه دماغ غوښتنه او خواهش دا چې دوی گزاره وکړي او سپما وکړي او پس انداز بچت وکړي.
ملګری، یو بل مطلب هم اوریدلی وي چې وایي د پلار ګټلې زوی ته اسانه وي.
خو راځئ له څو نورو ځوانانو واورو چې دوی خپله ګټلې یا د بل ګټلې څنګه مصرفوي.
بل زما نوم ظهور کمال دی. بلې، ما پند هر څوک چې ماش اخلي کنه، هغه کله کې ځینې خلک دا فکر کوي نه څوک ډیر ماش وي باید هغه کنټرول کړي. نه، کله کې ماش اخلي، که ډیر ماش اخلي باید سړی ورته یو منظم پلان ولري، په یو منظم لارې مصرف کړي. پیسې خو د چیرې نه ځي. هغه ځوانان چې زما همکاران کله چې ماش اخلي دغه نه په ډیر هڅه او داسې لارې ځي. زه چې ماش ډیر د بانک نه اخلم، مالې په بانک بانک کې ما بانک کې وسم په اکاونټ کې د ما 15000 افغانۍ وسم شته او دا پیسې د دې لپاره ساتلې کنه هغه کومې پیسې چې کله مثال کېدل شي وسونه پکې شو مریض درته پکې شي کله شو بانک ته وشه پیسې ترنه وخت
د منو فرشته دی پنتون مسئله ما پیسې چې کله مصرفوم یو خاص پلان ورته جوړوم چې څونه زما تر پنتونه پورې کرایه کیږي یو څونه د ما یا نور شانس په ژوند کې اخلم هغه ته پیسې سنجوم او مو قنه پیسې مصرفوم او ځان ته خپل شخصي روپی لرم هغه پیسې چې ټول ځان ته پټ پی او بکسه کې ساتم دا پیسې د سی ساتم لکه دا پیسې چې اس ما سره نه وي کله چې ډیر ضروری کار پیدا سی هغه پیسې ته هغه پیسې مصرف اس وخت زبند نه ایم راغلی
انم لا جوهر یم د ارماش اخستل نه مخ کی دا تصمیم ونسم چې را د دې میاشتې ماش او سره د دې نه بعد به زه د پیسې ساتم جمع کوم به زه کار وخت به دا وظیفه نه وي باید زه د پیسې جمع کوم زه خپل شخصي کاروبار وکم نو زه شهر وارد تصمیم ونسم هغه پلان می ګډ وډ شي زما د شهادت ده چې فرض کا پیسې ویرا تر شي دا غنه یو سل دو درې سو ډالر یا سو زر افغانۍ ولګي بس بیا منی تر ته خراب سی بیا نه ولګي تر بل میاشتې ټول خو بیخنه پاتې کیږي کپات شم ډیر کمی پاتې کیږي
ځوانانو مهر احمد زه چې د ادارې او اقتصاد برخې خون کې د ځوانانو د دې ستونزې لامل د دوی بې ځای مصرفونه او د پیسو ناسمه اداره بولی
مشکل دا ده چې دغه ځوانان د مونږ چې دی یو خدي په بې ځای مصرفونه کوي او دغه نن سبا چې کوم موبایلونه راوتلی وي یا کوم فیشنونه دوی باندې تاثیر کړی نو نور فرهنګونه دوی نه همیشه تقلید کوي او ډیر مصرف پدې راځي او بل الله ته دا ده چې دوی سمه یو پلان نه لري تنخواګانی نن سبا چې هر څومره لوړ وي بیا هم ځوانان تر اخر میاشت پورې خپل دغه مصرف په سمه توګه نشي پوره کولی تر سره نشي کولی دغه پیسې همدغه یو الله ته دا ده چې ډیر بې ځای مصرف کوي او بل پلان سمه نه لري
همایره احمد زی وی لکه څنګه چې د ژوند ورځنی چارو او د پوهنتون یا د خوندې درسونو لپاره ځوانان یو ځانګړی محل وی جوړوي
باید د پیسو مصرفولو لپاره هم همداسې یو منظم پلان جوړ کړي
چې څومره پیسې باید څو وخت او په څه مصرف کړي
مثلا چې کوم درس ته باید انسان یو پلان جوړوي باید خپل معاش باندې یو پلان ولري او بل لار دغه ده چې یو ځوان یا څوک چې تنخواه اخلي د میاشتې مثلا $500 د 1500 د دینه یو $100 یا $200 د سه بیل کې د خپل تنخواه څخه یو بل اکاونټ یا ځان ته بانک کې جوړ کړي خپل هغه بانک کې خپل اکاونټ کې پریدي چې دغه پیسې به بیل یې کومه بیا کومه ورځ به د ما به کار راشي مثلا خدای نه خواسته کوم تصادف وشي یا به بیکار شم یا به وضعیت تغییر وکړي یا کور کې خدای نه خواسته کوم حادثه وشي مثلا د 100% څخه 100% شي دوی په اندازو کې به به ډیر خوي هغه کول شي دوی ته ډیر کومک
خځوانانو د خبرونې په سر کې مو د موسمونو او رنگونو یادونه وکړه
هو راځي په ګړه دې سندرې ته غوښ شو چې څوک پکې د شبنم غوندې د مخ په ګلاب پاتې کېدل غواړي او کله بیا د رنگونو په دریاب ډوبېدل غواړي
لکه شبنم مې لز د خپل مخ په ګلاب پرېګا لکه شبنم مې لز د خپل مخ په ګلاب پرېګا ما ډوبېدو رنگونو پدریا پیگا وقت پسر میں درقب پشانی مود ریگا لگ میں دیا سر پسوالو پو جواب پیگا لگ شبنم میں
Yeah.
سفایه.